السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم وړاندې به پنځه لک دقیقې موسیقي تاسو ته خبره کوو لمړی په دغه پروګرام کې پنځه دقیقې اول تاسو ته راپورونه او خبرونه لرو مهمه موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو سره به وګوري او هغوی به زیات له افغان حکومت سره د خبرو لپاره وهڅوي عمران خان پرون د په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې دا خبره کړې ده عمران خان نن بیرته پاکستان ته هم ستون شوی دی دغه موضوع به وروسته درته خبره کړو خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له عمران خان سره تر لیدنې وروسته ویلي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې پراتلونکو ورځو میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سېشنبې په ورځ کابل ته رسیدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي او د پاکستان په کوټي ښار کې به می چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او شپاړس نورې ژوبل کړي پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې پراتلونکو ورځو میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري هغه بیګاش په واشنگتن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپل ټویټر کړې پومپیو د افغانستان د سولې د پروسې په شمول له تروریزم سره د مبارزې سیمه ایز امنیت او سوداګرۍ په برخه کې د دوامداره پرمختګ هیله ښودلې د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني
Now I will meet the Taliban and I will
زب طالبان سره وګورم زب خپل ټوله هڅه وکړم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري
عمران خان د امریکا سفر پای ته رسولی او نن بیرته پاکستان ته ستون شوی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سېشنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم د ولسمشر اشرف غني سره کتلي ارګوي د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازی خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي په خبر پاڼه کې چې پرون سېشنبه ناوخته د لیدنې په اړه لارګ خبره شوه په دې اړه چې زلمی خلیلزاد د څه لپاره په کابل کې پاتې شي جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوی چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی او ټاکل شوی چې له کابل وروسته قطر ته ولاړ شي څو هلته د طالبانو سره اتم پړاو خبرې ترسره کړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان خای جر د کابل د امریکایي پانتون دوه استادان چې د 2014 کال په اگست کې تختولي وو خوشی کړي خان د خبر په واشنگتن کې کړي هغه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به ډیر جر د امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیایي استاد تیموتی ویکس په اړه ښه خبرونه ولري دغه دواړه استادانو په کابل کې په امریکایي پانتون کې درس ورکاو په کابل کې امریکایي پانتون له دې مخکې ټینګار کړی و چې دا استادان باید جر خوشی شي د پاکستان په کوټه ښار کې وی به می چاودنې لک تر لګه دوه کسان وژلي او شپاړس نورې ژوبل کړي په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستیال رزاق چیما پرون وویل بام دی او دوکان مخ ته په درول شوی موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو چیما وایي د چاودنې ټول قربانیان ملکیان دي د بلوچستان ایالت د کورنۍ چارو وزیر مرزیا الله دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترهګرۍ عمل بلل تر اوسه هیڅ کمیټه د دې مسولیت د دې چاودنې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی کوټه کې ډیر کله سخت دریزي پاکستانی ډلې د غلطه پر اقلیت شیا مسلمانانو خونړي بریدونه کوي همدارنګ په سیمه کې بلوچ بیلتون غوښتن کې هم فعال دي چې د خپل سیمه لپاره زیات واک او د سیمه په طبيعي سرچینو کې برخه غواړي د امریکا متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې یو شمیر ایرانی او اصل امریکایانو او د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا په ځینو هیوادونو د سفر د بندیزونو پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی ولسمشر ترامپ پروسه کال د څو نورو هیوادونو ترڅنګ پر څلورو اسلامي هیوادونو ایران لیبیا سومالیا او یمن د سفر محدودیتونه وضع کړل یو ډله امریکایي وګړیو او په دغه هیواد کې میشتو قانوني کډوالو پرون ویل چې دوی د سفر د ممنوعیت د لرې کېدو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایسته دوی وایي چې د خپلو کورنیو د غړو د راغښتلو په غیر منصفانه توګه محروم شوی. د امریکا د کورونی امنیت وزارت تر اوسه په دې اړه رسمان کومه تبصره نه ده کړې. او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. له هغه وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ټرمپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ پریښوده، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سې شمې په ورځ ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې اته منفي رایې د ډیموکراتانو لخوا ورکړل شوې. 15 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جارج بوش په دوره کې هم پنټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پنټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست و، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدېږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېج زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکېج په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي. نوموړي چې پرونې په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې خبرې کولې وویل کله چې پاکستان ستون شي هلته بل طالبانو سره وګوري او له هغوی سره به د افغان حکومت سره د خبرو په اړه باندې بحث وکړي او هغوی به خبرو ته واڅوي. عمران خان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
عمران خان ویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونکړي او افغانان به پریږدي چې هر څه غواړي حماس پریکړه وکړي. د ده په وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي. د پاکستان صدر اعظم ویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسول لپاره پوځي حل لار نشته، نو طالبان پرې د په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم، نو ما ورسره ونه کتل. اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ور په غاړه ده، خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخي لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د بے باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپل کې وښول دي. عمران خان وایي دا وخت پاکستان دولت زموږ امنیتي ځواکونه متحده ایالات ټول په یو خولې یو. هغه دا چې سوله په افغانستان کې یوازې د سیاسي جوړجاړي او ډایلوګ لپاره ترلاسه کیدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینو. دوی له دمه خدای امریکا سره خبري پیل کړي او هیله لرم چې دا به بل اخر یو جوړجاړي ته ورسیږي. که څه هم عمران خان وایي طالبان پر یو څه باور لري، خوایې عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامی ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې دا افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وای پاکستان په افغانستان کې لتیورو څلويخ کلونو راهیسې ښکیل دي. نو موړې وای د هیواد په ځنګړې توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخله وروسته خورو ورو شو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو ځاله برابر کړي، ځکه د پوینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسه باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چیرته په پاکستان کې دغه سی و مثبت اراده موجوده وي، دغه باید د افغان حکومت هم د تحرکلای ووایي.
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو د کینولو چمتواله په داسې حال کې خیچي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته له ولسمشر غنی سره وکتل. زلمی خلزاد په داسې حال کې له خغلی غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په سرګندونو ناخوخي خودلې او په دې اړه د وضاحت وخت نه کړی. ارګ د سیشنبې په مخام ویلي چې د ولسمشر غنی او زلمی خلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او روسي سرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازم وګڼل شو چې زلمی خلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله بارکزی د المند لناوی لیکلی افغانستان یو ځل بیا د نوي حالت سره مخ کیږي. د افغان حکومت او سیاستوالو هیله کوي چې افغانستان ته زیر شي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ معاملې نه شي. فضل کریم درویش له پکتیا زیاریو لیکلی یو طرف ته افغانانو سولې ته هیله زیات شي او بل خوا د سولې په ارمان کې د خبر ډیر افغانان لاړل. یو اوریدونکی له بدخشان لیکلی خاشل سوالین ذکر الله زکی چې د ترامپ خبرې د افغانستان خلکو باندې کوم تاثیر نشي کوله. فتح الله مبارزم له تخار لیکلی د چهاب سوالی چې د ترامپ خبرې به هیڅ تاثیر ونه کړي. ګلزمان کمالزی د کونړ مرکز نه لیکلی ترامپ کوي چې غواړم افغانستان نقشې لري کوم دا هیڅ د خبره ده دا خبرې بی ځایه ده. همدارنګ د لوګر لازري بشیر ابيبزي لیکلي عمران خان خبري به نتیجه ورنه کی ځکه طالبان وای چې خارجان دی ووزی. او رسته سمس د قاسم زواګ د چلیلمند لیکلي حکومت د سولې لپاره شې اراده لري خو طالبان بیا د سولې لپاره اراده نه لري. افغانستان کې د غرمین مخکې 10 بجې او 14 دقیقې کېږي. د افغانستان په اړه باندې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له رحمت الله افغان او وروسته بیا د موسیقي پروګرام خبر شي.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توهینونکې خبرې بیرته واخلي. په سرمقاله کې راغلی ټرمپ د پاکستان له لومړي وزیر سره په ناسته کې داسې څرګندونې وکړې چې په ډیپلوماټیک عرف کې نه ځایېږي او دا د افغانستان حکومت او افغانانو ته سپکاوی دی. د لیکوال په باور دا ډول لسپکاوی ډکې خبرې د یو هیواد د ولسمشر له شان سره چې د نړۍ ستر اقتصادي او پوځي قدرت دی نه ښایي. د 8 صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی د ټرمپ د څرګندونو سبق ماشومانو ته ورته وو. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې ټرمپ تر اوسه نه دی پوه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګړه یوازې له یوې ډلې سره ده، نه له ټول افغانستان سره چې امریکا یې په غوسه کړې ده. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ډونالډ ټرمپ د افغانستان تاریخ مطالعه کړي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ټرمپ افغانانو ته له سپکاوي ډکې څرګندونې کوي. د لیکوال په باور افغانستان په هیڅ صورت د امریکا او نورو هیوادونو دغه شان تحقیر آمیزه چلند نشي زغملی. افغانستان یو خپلواک او مستقل هیواد دی چې له هر بل هیواد سره اړیکې یوازې د متقابل احترام پر اساس پالي. د مسیر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی د امریکا په وړاندې د ملي وحدت حکومت چاپلوسانه چلند د سبب سوی چې اوس امریکا هم په افغانستان له پاکستان او نورو سره معامله وکړي او د 10 میلیونو انسانانو د وژنې او د نړۍ له نقشې د افغانستان د ورکولو ګواښ وکړي. ویساب رسپانې لیکلي که افغان چارواکي په افغانستان کې د امریکا له لوري په جوماتونو، کورونو او روغتونونو بمباری غندلې وای، نو د لیکوال په باور اوس به ټرمپ د افغانستان په اړه داسې څرګندونې نه وې کړې. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې چې افغان ولس د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې غندي. په سر مقاله کې راغلي افغانستان له امریکا سره د دوه اړخیز